سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجلې ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. مجلې کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې
ښاغلی ثانیگزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلنده د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ټولو په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرې دې نږدې چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. د طالبانو د حکومت یو جګ پړی چارواکی د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي، څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنام او د افغانستان په نوم یو 5 روپۍ ترلاسه کړي. نور بس دی، دا سوداګري ډیره شوه. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړونده د جمعې پورې تر سپتمبر په 23 ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور ویره لري. هغه د داعش خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړي وو او ادعا کړې وه چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېدله. د پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتنې روستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 5 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه ناقانونه بللې او غندلې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالب حکومت یو جګ پړی چارواکی غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاص شي. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو دلته بیا افغانان د بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي.
دغه سدل وی سره مخ یم چې بل شپرا ولا سولم باره مې بغار کړل. ما یا لا تا پیدا کړیم تب مې وژنې.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې د نیولې او تر اوسه دوی د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د چې محمود شاه څوک ده او کورنۍ په اړه څه وایي په خبرونه کې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. د طالبان د حکومت یو جګ پړی چارواکی یو ځل بیا ل خپل مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. د ښاغلی ثانیگزی د څرګندونو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانګزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنۍ خوندزیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو کڅ هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یو کمیټه ته دنده سپارلې خو عملاً په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغل استانګزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
پس سره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وای داست.
خغل استانګ زید طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د خوندزیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د خغل استانګ زی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په جواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانګزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وي خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو با صلاحیت غړو د دا غوښتنه لپاره غورځولې ده. د سرګندونی د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت سرګندونه هم کوي ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستيال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلی وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو جګپړی چارواکی یو ځل بیا خپل مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانګزی د نجونو د زده کړو په مخالفت کې ویل دي چې هیڅ شرعي دلیل نشته چې د نجونو د زده کړو مخالفت وکړي. موږ په همدې تړاو د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد را بللای دی چې همدا اوس مهال موږ سره په خبرونه کې وصل دی. آزاد صاحب ستړی مشي خره غلاس منه چې وخت مراکړو که تاسو ته په پیل کې دا وایي چې د شیر محمد عباس ستانګزی څرګندونه به تاسو هم اوریدلې وي چې دی ویلي چې هیڅ داسې شرعي دلیل نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي وکړي. خو بیا د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي بیرته په جواب کې ویلي چې د دینی علومو زده کړه نه علاوه نور د علومو زده کړه هم مباح ده. نو کله چې دغه دوا طالب چارواکو ترمنځ داسې یو اختلاف نظر متسکیږي او په علني توګه باندې په رسمي غونډه کې دوی یو بل نظر ردوي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مخالفت په څه معنی ده؟
سلامونه درنښت ګوري. نمړی مخالفت او د مخالفت حق پات د انکینو د زکر په حق لا باندې کې د دین د ادرس ته ویل کیږي د طالبانو د امر بالمعروف او جست ویل دي. دا مطلقا غیر منطقي، غیر علمي او د یو شخص نظر دی. په هیڅ فقه کې که جعفری وي، که حنفی وي، که مالکی وي، که شافعی وي، که حنبلی وي، د تعلیم په حق باندې داسې هیڅ نه دی راغلی. حتی مباح نه دی راسوي چې دنیوي تعلیم دی مباح وي. کله چې د قران آیات صراحتا وایي چې اقرا باسم ربک، هغه غلطه خبره خلاص وه. تعلیم په کول باندې په نر او ښځه باندې فرض دی او هیڅ جهت عالم، هیڅ قیاس یا هیڅ دغه اجتهاد نه دی سوی په یو فقه کې هم چې هغه دنیوي علم مباح کی. او چیرې بیا مباح هم وي، مباح په دې معنی چې اجازه لري، یعنی حرام نه دی. او دې چې د امیر یادونه کوي، نو کوم امیر د دې چې چا د امیر وایي د کوم اسلامي هغه اصول لمخې چې په خوا امیران تاکل کېدل دا سره تاکل سوال دی. خدای خو یو څو کسانو خپل تاکل لري او یو استخباراتي ادارې تاکل دی. او بس دوه مسله چې طالبانو په منځ کې خلافات لومړی ورته و. لومړی ورته د خپل د عباس ستانګزی ګمارنه چې خورا ډیر وخت دی ونه ګمارل څه، او بیا د خفه او بیا د امارات ته ولاړ دی، غزه بیا د ملابلا د راوسته، بیا د بهرنی چارو وزارت موین څه، او بیا په نورو ناسو کې هم دا سرګندونه وسولې. د تعلیم په حق لبان یوازې د عباس ستانګزی خبرې نه دي چې دا لومړی ځل دی. تر دې وړاندې هم شاغلی همدغه څرګندونه کړې دي. طالبان کې یو مهم
په بخښنه سره آزاد صاحب هم دغه مسلې ته غوړه اشاره وکم. دغه څرګندونه چې د زینو طالب چارواکو لوري کېږي، آیا دا نمایشي بڼه لري او کدوې واقعا غوړي چنجونې تعلیم وکړي؟
دا چې دی واقعا غواړي نجونې تعلیم وکړي یا ونه کړي سړی دقیق نه شي ویلی چې دی واقعا غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، اما اختلافات واقعا بیا شته. د عباس ثانیزي او د ځینو نورو کسانو ترمنځ په ځانګړي توګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ترمنځ اختلافات خورا ډېر دي. په دننه په طالبانو کې چې دوی لوی ډلې دي، چې یو د اخوندانو ډله ده او بل د حقانیانو ډله ده، په هغه کې خورا ډېر اختلافات دي. او بیا د اختلافاتو هغه ټکي بیا دی راخلي په هغه باندې بیا دی خپل ستونه کوي، په دې کې شک نشته. او هغه سیاستونه بیا طرفدارم لري، یعنی د عباس ثانیزي دغه څرګندونې د ټول افغانستان د ملت طرفداري د ځان سره لري. یا تر دې وړاندې چې سراج الدین حقانی او انس حقانی اکټونه اوس هم موجود دي، چې دا یادونه وکړه چې د انجنونو په وړاندې د مکاتب بندول دا ناسم کار دی او د شرم کار دی، او موږ به ډېر دغه څېرې افشا کړو چې دا کار کړی. تاسو په همدې راډیو کې څه موده وړاندې درې څلورونه وړاندې زما سره د طالبانو د ویان د بیولا مجاهد مرکه کې وویل چې که چېرې د واک درلودی نو ټول انجینې به د مکتب ته تلای. یعنی طالبان ډېر داسې خلک شته چې هغه یا د سیاست به کوي او یا به خپل مخالفتونه کوي، خو په ټوله کې د تعلیم طرفداري خبرې کوي، اما بیا هم دا کار نه کېږي. دا په دې معنی چې دلته بیا یو بل یو واکداس ته هغه واکداس ته ډېره بریده پورې په تیرې وکال کې ولیدل چې هغه پاکستان هیواد او ځینې څرګندونې هم په تیرې کې دا اوس په افغانستان د انجنونو د تعلیم د بندولو مسله د افغانستان کلتوري مسله وګڼله.
ډېر زیاته مننه کوم. ودان د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد و چې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیزي په څرګندونو یو مکثر خپل نظر شریک کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوختي، خو د افغان جون او خوځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومي شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لدندو د خوځو غوښه کول، په زور پر د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان جون او خوځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. خغلی ګوتریش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان جون او خوځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدار راپور شریک کړ، خو وایاندې زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر لدې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګر وډارو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې او په کې د خاغلی ګوتریش له قوله لیکل شوې سره لدې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام خي. طالبانو په کابل کې دایمنو زواهری لوژل کې دورسته په دی اړه د څېړونو لپاره خبر ورکړ، خو تر نن نه د څېړونو پایل ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلی سره لدې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړي، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواخي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ په مستند ډول اسناد خبري کړي چې خي طالب وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولي او یای د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوب لکه بلل شوی، خو بیا هم داعش ډلې یو غواخ یاد شوی چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لګکی پنخه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړي. راپور کې راغلي بشري اړتیاوي او د اقتصادي زوال لامل هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبيعي پیخ بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند لا پسې سخت او لکړاونو ډک کړای دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندوار ښځې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ خوندي کړي. د دې راپور جزئیات احمد تکل د پوهنتون له استاد جاوید مومند سره په مرکه کې څېړلې دي.
د دې لپاره چې موږ په دې پوه شو چې د بشري حقوقو کوم برخه کې سرغړونه شوې، کومه برخه کې نقص شوې دی، د بشري حقوقو د یو شفافه محکمه پکار ده. حتی په نړیواله کچه زماله نه انده باید نړیواله محکمه په شفاف ډول په افغانستان کې حتی په 10 کال کې کوم بشري حقوقو نقص شوې دی هغه هم باید څېړنه وشي. او د طالبان نظام چې نوې نظام سیاسي نظام حاکمه شوی دلته هم باید دغه سیړنه وشي، هم د نن یو شفافه محکمه وي چې هغه د افغانانو لپاره د منلو وړ وي، او هم په نړیواله کچه چې دا بررسی شي چې آیا واقعا سرغړونه شوې او په کومو برخو کې شوې ده، چې دا ډیر مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د ښځو د حقونو په اړه خاص ټینګار شوی، د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
د ښځو حقونو په برخه کې زه دا په صغر د ویلې شم. حتی تاسو ولید چې نن ستانګزی صاحب نوې سرګندونې همداوي چې د تعلیم په برخه کې هم ښځو ته او هم نارینه ته باید مساویانه حقوق ورکړ شي. د ښځو حقوق پر وړاندې او یا هم کوم شی چې نړیوال غواړي، دا نه یوازې امریکا او نړیوال غواړي، بلکې د افغانانو غوښتنه ده. د افغانانو غوښتنه هم دا ده چې باید د ښځو پر مخ او د نجونو پر مخ ښوونځي باید خلاص شي. یو دویم دا چې ښځو ته باید د کار زمینه برابر سی، ځکه چې دوی هم حق لري چې د کار زمينه دوی ته برابر شي، او بل اخره د حکومت حق چې دوی ته ورکړ شوی دی چې هغه په نړیوال قانون سنونو کې د اسلام کې د هغه حق باید ورکړ شي. چې متاسفانه بدبختانه تر دې دمه د ښځو حقوق هم نه دی ورکړ شوی په هغه توګه چې باید ورکړ شي ول.
مومن صاحب، د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، ستاسو په نظر څومره ممکنه او څومره عملی ده؟
زه فکر کوم لومړی خدا تر دې دمه هغه هویت نه د پډاګه شوی چا یا په واقع سره د ایمن الایمن الزواهری دلته شتون درلود کنه. هم دا د طالبان لخوانه د دغه هویت پډاګه شوی نه ده، او هم نړیوال لخوانه هم دا کار نه ده شوی. دا یو ګونګه مسله ده. دویم دا چې د اړیکو مسله ده، دا په قطر تړون کې هم لدینه یادونه شوې ده چې باید طالبان له نورو ډلو سره باید اړیکې پرې کړي. چې ظاهرا تاسو ګورئ چې طالبان وایي موږ اړیکې پرې کړي، دا چې اړیکې پرې کړي او کني کړي، دا اوس دته په تمه دي نړیوال هم او افغانان هم چې په کومو برخو کې له دوی سره دوی اړیکې لري، او دا ضرور ده چې موږ باید نورو ټولو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړو، ځکه چې موږ وړو حداقل نړیوالو سره موږ اړیکې ولرو. او ځینې ډلې دي چې هغه په تور لیست کې شامل دي، نو موږ نه غواړو چې حداقل هغه کسان چې یا هغه ډلې چې په تور لیستونو کې شامل دي هغه موږ هغه سره اړیکې وپالو، ځکه که چیرته بیا اړیکې پالو دا بیا په دې معنی ده چې موږ خپل نړیوال مشروعیت نشو ترلاسه کولای.
د پوهنتون استاد جاوید مومند او چې احمد تکل سره یې د ملګر ملتونو په روستي راپور خبرې کولې.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یې ونیمه میاشت مخکې دی نیولې او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په خبره هغه د مخکینی حکومت پر مهال د څه باندې د څه مودې لپاره د ملکی هوایي چلن ادارې رئیس و. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند د اداري رئیس محمود شاه حبيبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دای د خپل کور لمخې بيولې او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبيبي ورور احمد شاه حبيبي رسنوي ته په یو لیګلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دی ویلي او نو ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبيبي په خبره محمود شاه په تیرو 3 کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکی هوایي چلند اداري رئیس و. د ښاغلی حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ور ماته کړي او په داسې حال کې چې یوازې خزي په کور کې وي کور ته ننوتلي او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې لزانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. دا غدر مخه یې په د پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودیو لپاره کار کړی دی. نو په دا دونې مدې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونې وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و پر خپل ټویټر لیکلي ملکی هوایی چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسی چلند و نشی. ښاغلی وفای زاده دغه شان لیکلی چې ښاغلی حبیبي له د وړاندې د ملکی هوایی چلند اداره رئیس وو او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومیدلې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکی کارکونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
خبرونو ور اخوا
په کابل کې د افغان جاپان روختون مسؤلین وایي د دې روختون د کووډ 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د همکارۍ هوکړه پای ته رسیدلې ده. د دې روختون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل چې د روان سپتمبر میاشتې په 14مه د قرارداد پای ته رسیدلې دی او اوس مهال د غلطه په کارخته روغتیا پالان د خپل ماشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روختون سره د روختیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې لپاره تر رسیدو وروسته په دې روختون کې په کارخته کارکونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روختون رئیس زلمی رشتین ازادي رادیو ته وویل د دغه هوکړې پر بنسټ د روختیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روختون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
ڈبلیو ایچ او یا د نړۍ صحي سازمان مختب بودیجا هیلنیټ ټیپیو ته ورکول او هغوی بلته امپلیمنټ کړل. 14 د سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسونل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره فایده نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امیر روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزې جدي بولي او پر حل کې دوی ټینګار کوي.
د روغتون د کورونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی، موږ اوس نوی قرارداد کېدو ته منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکوونکي په ښې روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې د غلطه شته روغتیایي وسایل او دوا به څنګه کوي، خو وایي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکوونکو او روغتیایي وسایلو له کمښت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووډ 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې درې کاله وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دم کړي یو سل اتش پېته کارکونکو لري. دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا شپېته ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له شپېته تر اتیا نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس به د هیواد په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د اسلامیک ریلیف موسسې مسؤلین وایي د یاد ولایت نه ولسوالیو کې پر یو څلوېخ پروژو کار پیل کړی دی چې په کې د ویالیو صفایي، ترمیم او د سربندونو جوړول شامل دي چې ورسره به زرګونه جریب ځمکه ته اوبه ورسیږي او تر څنګ به دیرش زرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دوی په خبره د دغه پروژو پیسې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی ورکوي. همدې موسسې په ننګرهار کې هم په یو شمیر پروژو کار پیل کړی چې هره پروژه درې میاشتې وخت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف موسسې مسول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې په نه ولسوالیو کې پر یو څلوېښتو پروژو کار پیل کړی چې په کې د ویلو صفایي، ترمیم، استنادي دیوالونه او سربندونه جوړول شامل دي.
په هغه کې خاص کونړ دی، څوکۍ د سرکاني دی، وټکور دی، اسمار دی، دنګام دی او د رپیشتې مرور او شګل دی. یو مزدور ته د یوې ورځې په بدل کې 400 افغانۍ ورکو چې دغه مزدور به د 10 ورځو لپاره په دې کې کار کوي. ټول د ټوله پروژه کې په دغه نه حل سوالیو کې او په یو سلوي خړو پروژو کې تقریبا 13000 خلکو ته د کار زمينه مساعده دي. په اړه ول سوال کې هغه کانالونه چې ټول ډیر زیات وي، اته په 15 کیلومتر پوري هغه د دې پروژې برخه ده.
خلک هم خوختي چې لیوی خو خپل پټیو ته د اوبو رسولو سیستمونه جوړوي او لبل پلو ورته د کار کولو او کورنۍ ته د نفقه پیدا کولو اسانتي هم برابر شوه ده. د څوکۍ یو تن قومي مشر ملک سرور:
باغونه موچو، میوه‌دار بوټم ټول موچو، الحمدلله کوم دینو کې چې به په خرابې دل یو راتلې بانو هغه دینو کې سنادي دیوالونه وشلو، مزګه ته برخمون شي، خلکو ته پیدا ورسېدل، باغونه شنه شلو. امنګ ته راځي د اسلامي کریډ موسینا په دې کانال کې ان شاء الله تعالی چې کونډو روندو غریبانو ایتمانانو ټول طبقه الله پاک برخور ورسول.
د یادونی ورد چې پوخا مرستندوی ادارو د غمرستي په وړیا ډول خلکو ته ورکولې چې ډېرې وختونه به مستحق کسانو ته نه رسیدي، خو اوس د کار په بدل کې ورکول کیږي چې دې سره به لیوي خو د وطن ورانی بجاړي بیرته ورغول شي او لبل پلو به مستحق او بیروزګار کسان خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. خو یو شمیر کسان به وایي ک په دغه مرستو په هیواد کې شاړو او للمزمکو ته ویلې او کانالونه وستل شي، نو ورسره به د سیندونو پریمانه او به کنټرول شي او زیات ازمکه به د کرکلی وړ وګرځي چې په برکت به افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې پر ځان بسیا او نور تبا للاسنیونی خلاص شي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو په پای کې ستاسو لګل شوی پیغامونه اورو.
محمد یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. خوراکي توکي ډیر ګران پلورل کیږي د فراه ولایت په بازارونو کې او موږ وینو چې تجاران احتکار کوي، خوراکي مواد یې ځای کوي او په ګودامونو کې ذخیره کوي او لږ لږ بازار ته عرضه کوي. د بازار د خوراکي توکو نور اجناسو کنټرول د تجارانو په لاس کې دی. اوسنۍ حکومت پر بازارونو حاکمیت نه لري، نه خرنسي کنټرولولای. زموږ له د فعلي حکومت څخه دا دی چې پر بازارونو باندې کنټرول ولري، تجارانو پرې نه لري چې احتکار وکړي، خوراکي مواد ذخیره کړي، ځکه زموږ خلک د یوې خوا بیکاره دي او له بلې خوا ګرانې د دوی توانایي د دې نه لري چې اولیه خوراکي توکي خپل کورنۍ ته برابر کړي.
سلام، زما نوم نسرین دی، د فراه د ولایت یم. نو دا یو کال کېږي چې طالبان راغلي دی، نو کاروبار نشته، یو خوراکه مواد هم ګرد ګران سوی دی، نس وای چې شی واخو، پیسې مېسې هم نشته، الکان مې هم ګرد بیکار دی. نو بل څوک نارینه هم نه لرو کارګر چې کار وکړي. د امات اسلامي څنګه خواهش کوو چې د خوراکه مواد ارزانه کړي.
نورلای ما د فراه ولایت ته نوسیدونکې. کله چې بازار ته وګورو هغه 80 ډالر په 130 افغانۍ وو، نو خو نه هم داسې لوړ و ده خوراکي توکو نرخونه لوړ اوس چې ډالر اته اتیا او شپږ اتیا ته راغلی هم دی د موادو د خوراکي موادو قیمتونه لوړ دي. نو موږ د دولت څخه هیله کوو تر څو پورې د موادو نرخونه کنټرول کړي تر څو د غریب ولس نور د سختیو سره مخ نه وسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.